ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې په یو چاودنه کې دوه تنه وشل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یو ژورنالیست اعدام وغنده او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربند سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وایي چې د شار په 15مه حوزه کې په یو چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دې برید چې د سهار په 2 بجې او 15 څلوېښت دقیقې وشو، هدف د ولسی جرګې غړی توفیق وحدت و، خو نوموړی له پیش روغ وتلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز وویل چې دا پیشه د خیرخانی مینې پروان هوټل ته نږدې د یوه مقناطیسي بم د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پیشه کې وژل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچی سیند ته ولوېد. د دې ډول پیښو له عمل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپاړس ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکی چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوی، تیر ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا خبره پرون د پاریس د اقلیمي موافقې د 15 کالیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. سرمنشي وویل
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?
ایا لا هم څوک انکار کولی شي چې موږ له یو ځانګړي بیړني حالت سره مخامخ نه یو؟ له همدې کبله زه د درستی نړۍ له ټولو مشرانو غواړم چې صفر ته د کاربن ډای اکساید غازو تر رسولو پورې په خپل هیوادونو کې د اقلیم بیړني حالت اعلان کړي. دا غونډه د ملګرو ملتو، فرانسې او بریتانیا په کوربتوب او د پاریس د اقلیمي تړون د غړیو هیوادونو په ګډون په آنلاین بڼه جوړه شوې وه. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې غړیو ومنله چې ګلتوني ګازونه به تر 2030 میلادي کال پورې د 1990 کال په پرتله په سلو کې 55 کم کړي. دا ګاز د مځکې د تودېدو یو مهم عامل ګڼل کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2.9 میلیونه روغتیایي کارکوونکو او زړو کسانو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې له چمتووالي سره سره د 3.5 میلیونه ډوزه واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د فایزر او بیو ان ټیک د کمپنیو د واکسین به ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفی 70 درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغنده. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو له پارېدو سره مرسته کړې وه پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. د پیشې نړیوال د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بې رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. ارمنستان په آذربایجان تور پوری کړی چې د نوګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوي اوربند سرغړونه یې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمني ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسوونکو اقداماتو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرهباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیري په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي له اوربنده سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي چې د وړو وسلو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنیو یو په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبرې ځندولې دي. دوی تیر ماشام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې دننه ترسره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15مه او د جدي میاشتې په 14مه نیټه پیلوي. مرکچانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یوه او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوبه مننه شوې. خدای کړه کړی نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې کوربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې هلته هیڅ ډول طرفداري د هیڅ ډلې نه نه.
ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغه یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا ده چې د بنللي خواخوږ لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو اوس په له ناجی صافی و ورچه د کابل د ورسپانو د نن ورځې مهم مطالب څه دي؟
مسیر ورسپانې د سولې په خبرو کې د شل ورځني ځنډ لاملونو او پایلو ته په اشاره لیکلي د ځنډ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. لیکوالي لامل په امریکا کې د کریسمس رخصتۍ ګڼلې، خو دا پوښتنه یې هم مطرح کړې چې آیا دا ځنډ سم دی. وړاندې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو کې ځنډ که یوه ورځ او یو ساعت هم وي د منلو نه دی، ځکه په خبره یې جګړه روانه ده او په همدې یو ساعت او یوه ورځ کې هم افغانان وژل کېږي، او که یو ساعت او یوه ورځ هم توافقات وشي نو د لسګونو افغانانو د مرګ ژوبلې مخه به ونیول شي. خو هشت صبح ورسپانې بیا د سولې په مذاکراتو کې د ځنډ منطقي او پر ځای ګام بللی دی. د ورسپانې په وینا په دغه موده کې به دواړه لوري اختلافي ټکو باندې فکر وکړي او تر هغه وروسته به وتوانېږي چې پریکړه وکړي. د ورسپانې په باور د سولې د دغه ځنډ پر مهال به خلک هم وکړای شي له خپلو استازو سره د طالبانو د اساسي غوښتنو په تړاو خبرې وکړي او وپوښتي چې د دوی نظرونه هم واخیستل شي. او هیواد دولتي ورسپانې د ملي دسترخوان پروګرام په تړاو لیکلي چې دغه پروګرام باید په موازي ډول تطبیق شي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملي دسترخوان پروګرام لپاره جدي کار او جدي څارنې ته اړتیا ده. په وینا یې هر څوک چې په دې برخه کې غلا او فساد ته لاس اچوي هغوی باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. هیواد لیکلي اړتیا ده چې د ملي دسترخوان پروګرام په عادلانه او عاقلانه ویش او یا د دغه پروګرام په سم پلي کولو فکر وشي. لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نړیوال بانک مرسته ده او یوازې او یوازې د همدې لارې ځانګړې شوې ده. دا مرسته په هیڅ ډول پر بلې پروژې نشي لګول کېدی. نو په وینا یې ټول افغانان اړ دي چې د دغې پروژې په څارنه او د فساد په مخنیوي کې خپل ملي او ایماني مسؤلیت ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له وشته ځنډ وروسته د کندهار هلمند لوی لار پرانستل شو. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بند کړې و چې له کبله د سیمې اوسیدونکو له سخت کړاو سره مخامخ شوي وو. نورحال صادق رښتینی راکوي.
لشاو خوا دوه میاشتو ځان وروسته د هلمند کندهار لوی لار یا شپږ سوه یو نمبر شهره د شنبې په ورځ ناوخته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. دغه لار شاوخوا دوه میاشتې مخکې پر لشکرګاه ښار د برید پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې وه چې اوس یې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیه قمندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له درایي څخه بیا تر لشکرګاه ښار پورې شاوخوا شپېته کیلومتر اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه قمانداني وایي چې د دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي، او شاوخوا اتلس مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې شخصي وه کشف او خونڅا شوي. د یادولو وړ ده چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسي خلکو له فرعي لارو کندهار او نورو ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی یې د سفر وخت اوږد کړی وو، او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
مروي څخه لکه هلمند ولایت نن تاسو سره دا پیغام شریکوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلان په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوسه نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. د هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
دا محمد د لغمان ولایت د رشم ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړي، خو ده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو او تاسمه کې غنم وانه چاو مونږ ته ول د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کوم سمه کې دلته چهارمغز وکړئ بیا چې کله داونه